آمده تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساعت خبرونه ته راغلست. په دې خبرونه کې به واورئ چې دو طالب مشرانو ویلي چې ځینو پاکستانی چارواکو د کابل له حکومت سره د خبرو له کبله دوی ته جدي خبرداری ورکړی. له لنډې خبری برخې وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې په اونیز پروګرام کې به د ګوړې اچار د تنظیم پروګرام له لیکوال ننګیار نه آشنا سره د بندر تم تسکینو
د دې لپاره چې زه هغه سنتو ته تغییر ورکم چې یعنی طنز خاص د ضعیفو خلکو دپاره ده. نه، ځکه چې دا طنز چې ته کوې دا د اصلاح دپاره ده او اصلاح باید له پاسه را شروع شي تر هغو چې ته رئیس اصلاح نه کړې د هغه مامور نه اصلاح کړي.
له ننګیار نه آشنا سره مرکه او ګڼ نور مطلب چې په خبري مجله کې به وړاندې سي وروسته راځي. دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې شربت ګله به نن له زندانه خوشي شي. د پچیراګام ولسوالۍ پر قومي مشرانو د پرونۍ انتحاري حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې هیلری کلنټن پر خپل سیال ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له مسکو سره د خپلو اړیکو له څرنګوالي پرده پورته کړي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي سکل د جګړې له کبله 400,000 افغانان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. ملګرو ملتونو خپل دا راپور پرون خپور کړ. ملګرو ملتونو د کال په پیل کې اټکل کړی و چې د کورنیو جګړو له کبله ښایي 2,500,000 کسان بې ځایه شي، خو د دوی د اټکل خلاف دا شمیر 400,000 کسانو ته لوړ شوی دی. دا سازمان وایي چې زیات خلک په شمالي ولایتونو لکه کندز او بغلان کې بې کوره شوي او په نورو سیمو کې یې اړولي دي. د ملګرو ملتونو راپور په جنوب کې د هلمند او اروزګان د خلکو یادونه کوي چې د جګړې د سختوالي له کبله نورو سیمو ته پناه وړې ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال وایي چې شربت ګله به نن له زندانه خوشي شي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې په حواله یو شمیر افغان ډیپلوماتانو چې پرون د شربت ګلې د لیدو لپاره زندان ته تللي وو هم ویلي چې د شربت ګلې د خلاصون ژمنه ورسره شوې ده. په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې تېره اونۍ شربت ګله د جعلي اسنادو د جوړولو په تور ونیوله. د هغې دوسیه به نن د پېښور په محکمه کې وڅېړل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویلي چې دو افغان ډیپلوماتانو پرون د پېښور په زندان کې د شربت ګلې پوښتنه کړې او ډاډ ورکړی چې هغه به خوشي شي. شربت ګلې وروسته له هغه نړیوال شهرت ومند چې تصویر یې په 80مه لسیزه کې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښتۍ خپور شو. داعش ډلې په ننګرهار ولایت کې د پچیراګام ولسوالۍ د قومي مشرانو پر غونډې د انتحاري حملې مسؤلیت واخیست. په دې حمله کې پرون لک تر لګه 11 کسان مړه او ټپیان شول. په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د فعالیت له کبله امنیتي وضعیت ښه نه دی او د دې ولسوالۍ ډیر خلک جلال آباد ښار ته تښتېدلي دي. د داعش ډلې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې ده چې په دې حمله کې 15 کسان وژلي او 25 نور یې ټپیان کړي دي. خو د ننګرهار د ولي ویاند وایي چې په دې حمله کې 4 کسان وژل شوي او 9 زخمیان دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا پیښه په کلکه غندلې ده. د افغانستان د ریګو او زورخانۍ لوبو ملي ټیم په اندونیزیا کې په نړیوالو مسابقو کې د دریم مقام له ګټلو وروسته کابل ته ستون شو. د دې ټیم یو روزونکي په ژواک خبري اژانس ته وویل چې په دې سیالیو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 240 لوبډلو ګډون کړی و. د افغانستان د غیګو او زورخانۍ لوبو ملي ټیم د سپینو زرو او برونز ګڼ شمېر مډالونه ګټلي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په موصل کې د اسلامي دولت ډلې پر غړو غږ کړی چې تسلیم شي. عبادی پرون د موصل په جنوب کې د قیاره په نوم هوایي پوځي اډې ته ورغی او په داسې حال کې چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و پر دولتي ټلویزیون راڅرګند شو. هغه د داعش پر وسلوالو غږ وکړ چې که تسلیم نشي او به وژل شي. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونو کردي پیشمرګه سرتیرو او د شیعه ملیشه ډلو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي ملاتړ له څلورو خواوو د موسل پر لور د پرمختګ په حال کې دی. د سوریې د حلب ښار د محاصرې د ماتولو لپاره د وسلوالو ډلو حمله د سوریې د دولتي ځواکونو د سخت مقاومت له کبله ټکنۍ شوې ده. په سوریا کې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې د محاصرې د ماتولو لپاره د وسلوالو د حملې په درېیمه ورځ د رژیم ځواکونه مخکې شوي او د جګړې شدت هم کم شوی دی. د ادارې همداراز ویلي چې د روسي الوتکو د حلب ښار په لویدیځ کې د جګړې پر سیمه بمباري کړې، خو د پخوا په پرتله شدت کم و. د بشار اسد د رژیم مخالفو ډلو د جمعې په ورځ د دې ښار د محاصرې د ماتولو لپاره خپلې حملې پیل کړې. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن پر خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له مسکو سره د خپلو اړیکو له څرنګوالي پرده پورته کړي. میرمن کلنټن د خپلو هڅو په لړ کې چې غواړي خپل سیال د سپینې ماڼۍ لپاره د کرملن انتخاب معرفي کړي، پرون په اوهایو کې چې د رایو له نظره مهم ایالت دی، د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې په دې اړه وویل:
With the election just 8 days away, this can't wait any longer.
پداسې حال کې چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې 8 ورځې پاتې دي، نور نو انتظار نشي کېدای. ترامپ باید سم د ستیل کرملن او د کرملن له متحدانو سره خپل ټول اړیکې افشا کړي. میرمن کلنټن وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي ترامپ په انتخاباتو کې بریالی کړي او زیاته کړه چې کرملن له ترامپ سره د مرستې لپاره پر امریکایي اهدافو د انټرنیټي حملو امر ځکه ورکړی چې لاته د دې په وینا خای د ترامپ کرملن پلاوی پالیسی او یا پوتین ته لنجدې کړیو سره ستره تجارتي معاملې وی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشی کړی چې پر اساس د مسکو او واشنگټن ترمنځ په وسلو کې د کاریدونکو پلاتونیم موادو د لمنځوړو موافقه ځنډیږي. دا قانون پرون د ولسمشر له لاسلیک وروسته د روسیې د دولت په رسمي جریده کې خپور او نافذ شو. روسیې په 2000 میلادي کال کې له امریکا سره موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د داسې پلاتونیم موادو چې په وسلو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي د زیرمو یوه برخه لمنځوړي. په دې نوي قانون کې د موافقې د بیا عملي کولو لپاره شرطونه وړاندې شوي چې پر روسیه د امریکا د ټولو بندیزونو لری کول، د بندیزونو لکبل روسیه ته درسیدلی توان ورکول او په ختیځ اروپا کې د امریکایي عسكر او پوزګانو د شمیر کمول هم پکې شامل دي. خو واشنگټن ویلي چې پر روسیه د امریکا بندیزونه به تر هغه پر ځای پاتې وي چې په اوکراین کې د مینسک موافقه عملی او جګړه ختمه نشي. او رستای خبر د سویډن حکومت خپل یو پخوانی ډیپلوماټ راول والنبيري چې اویا کلم مخکې ورک شوی وو مړ اعلان کړی. والنبيري چې په 1940 میلادي کال کې د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د سویډن په سفارت کې کار پیل کړ، لک تر لګه شل زره يهودانو ته محافظتي پاسپورتونه ورکړي او هغوی له مرګه ژغورلي وو. خو په 1945 میلادي کال کې د پخواني شوروي ځواکونو بوداپست ته رسیدو سره سم هغه ونیو او له هغه راهیسې ورک دی. د والنبيري برخلیک د دوهمې نړیوالې جګړې یو پټ راز دی چې تر اوسه یې څوک په موندلو نه دی بریالی شوي. د سویډن اکسپرس ورځپاڼې پرون وویل چې د دې هیواد د مالیې ادارې خبر ورکړی چې والنبيري په رسمي ډول په مړو کې وګڼل شو. د سویډن د مالیې ادارې چې د وګړو د زیږیدو او مړینې نیټې ثبتوي دا خبر تایید کړی دی. دا خبرونه قطر مناوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو خو له هغه مخکې د طالبانو دوه جګ پړو غړو ویلي چې یو شمیر پاکستانی چارواکو د قطر د دفتر له دریکاسیس پلاوی سره په خبرو کې هغه ته جدي خبرداري ورکړي. د طالبانو د دوه غړو د خپل نمونو د پټ ساتلو په شرط لاسو شیټ پرس خبري اژانس سره اسلام آباد ته د پلاوی د سفر او له پاکستانی چارواکو سره د هغو د لیدنو کتنو او خبرو په اړه بحث کړي. په دې اړه جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
د طالبانو دوه مهمو غړو چې اسوسییټډ پرېس نمونه ندي څرګند کړي ویلي چې پاکستانی لوري د طالبانو پلاوی ته جدي خبرداري ورکړې ده. د اسوسییټډ پرېس په حواله په اسلام آباد کې چارواکي غالباً د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پټو مذاکرو په اړه خبرو شو او رپورټونه په قهر او حیران کړي دي. د طالبانو د دوه غړو اسوسییټډ پرس ویلي چې پاکستانی لوري له قطر ورغلي پلاوی ته خبرداري ورکړی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې له دوی مشوره وانخلي، د طالبانو ټول لوی مشران او د هغوی کورنۍ به له پاکستانه وایستل شي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د یوشمیرستازو ترمن د سولې د پټو مذاکرو په اړه رپورټونه د روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې خپاره شو. د اسوسییټډ پرس په حواله په قطر کې د طالبانو د دفتر درې کسیز پلاوی دوی ونی مخکې پاکستان ته ورسید او هدف یې شای له هغو پاکستانی چارواکو سره د اوبو سړول و چې د کابل او طالبانو ترمن د سولې له پټو خبرو په قهر دي. د پاکستان حکومتي چارواکو په دې اړه د تبصرې ډډه کړې او د دې هیواد د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی له طالبانو سره د مطبوعاتو په وسیله خبرې نه کوي. پاکستان د افغانستان د حکومت د اداره د ویچ وای وسوالو طالبانو ته پناه ځای نه ورکړي دي. اسوسییټډ پرس وای چې په قطر کې د طالبانو له دفتره مولا عبدالسلام حنفي، مولا جان محمد او مولوي شهاب الدین دلاور دوی ونی وړاندې اسلام آباد ته تللي او له پاکستانی لوري سره خبرې کړې دي. اسلام آباد د کابل او واشنگټن تر فشار لاندې و چې هلته د طالبانو میشت رهبران له افغان حکومت سره د څلور اړخیزو مذاکرو میسته راولي، خو اسوسییټډ پرس وای هلته میشتو زیاتو طالبانو له دې کاره انکار وکړ او اسلام آباد یې مایوسه کړی دی. د رپورټونو په حواله داسې ګڼل کیږي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پلاوی غشتل چې د پاکستانی چارواکو غوسه سړه کړي. رپورټونه وایي چې دغه درې کسیز پلاوی کوټې ته تللی او اوس په کوټه کې دی چې له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو جزئیات د طالبانو له نورو مشرانو سره شریک کړي. د اسوسییټډ پرس په حواله د طالبانو د څو مشرانو په یو ګډ پیغام کې چې پر واتس اپ استول سوی په پاکستان تور لګول سوی چې د ملا اختر محمد منصور په وژلو کې له امریکا سره همکاري کړې ده. ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. اسوسییټډ پرس وایي چې د طالبانو یو شمېر مشران د سولې د مذاکرو په اړه د اسلام آباد د غشتونو د نه منلو یا د افغانستان له حکومت سره د خبرو له امله په پاکستان کې زنداني دي. په دوی کې د طالبانو یو پیژندل سوی قومندان ملا احمد الله نانای هم شامل دی. د طالبانو هغو دوه مهمو غړو چې له اسوسییټډ پرس سره یې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړي ویلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خپلو زندانیانو پر برخلیک هم خبرې کړي دي. د طالبانو چارواکو اسوسییټډ پرس ویلي چې ملا احمد الله نانای د رواني میاشتې په پیل کې ونیول سو ځکه هغه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د سولې په څلور اړخیزو مذاکرو کې لګډون انکار کړی وو.
قدر من اوریدونکو او د هم د ازادۍ راوی مجلې د 19 پروګرام لوړاندې کولو مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان د مطالبه او مخکتنه چې اسمت څروان چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ رسپنې د افغانستان د سړکونو په اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش راپور خپور کړی دی. په دې لیکنه کې ویل شوی چې امریکا په افغانستان کې پر سړکونو په میلیارډونو ډالر ولګول، خو اکثره ترمیم یا بیا رغولو ته اړتیا لري. د افغانستان د بیا رغونې خاص سرمفتش جان سوبکو په خپل راپور کې ویلي امریکایي ادارو له 2002 څخه تر اوسه پورې د افغانستان د سړکونو پر جوړولو 2.8 میلیارډ ډالر ولګول، خو نه مراقبت او د طالبانو بلوا دا سړکونه د لمنځه تګ له خطر سره مخامخ کړي دي. په راپور کې یادونه شوې سره لدی چې د امریکا د نړیوالی پراختیا ادارې او دفاع وزارت په افغانستان کې پر سړکونو په میلیارډونو ډالر لګولي، خو دوی د اوږدې مودې لپاره د دغو سړکونو په ساتنه کې زیات بریالي نه ول. د سیګار پر راپور کې راغلي کټاکل شوی وی چې افغانستان داسې اقتصاد ولري چې په 2000 میلادي کال کې د نړیوالو د مرستو له پای ته رسیدو وروسته به ځان متکی وي، باید د دغه هیواد مواصلاتي لارې ښې کړی شي. خو له بده مرغه د افغانستان لوی لارې چې له یوې خوا د اقلیمي شرایطو له کبله زیان ویني، له بلې خوا په وخت ترمیم کیږي نه، تر دې هم زیات چې د یاغیانو د ماینونو په وسیله له منځه ځي. د دې راپور له مخې د افغانستان په سلو کې 45 جوړ شوي سړکونه ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري. د امریکا پوز ویلي چې د افغانستان حکومت د سړکونو د ساتنې توان نه لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو د ماینونو او ورانکاریو له کبله د کابل کندهار لویه لار نور ترمیم کېدای نه شي، بلکې باید له سره ورغول شي. په دې راپور کې د افغان چارواکو په قول ویل شوی چې د افغانستان په سلو کې 40 سړکونه بیخي ویجاړ شوي او نه 80% نور هم په بد حالت کې دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی او مانیم ادبی راوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې طنز لیکوال محمد عارف ننګیار ناشنا د خپل نوې او چاپ شوی طنزونو په اړه کې راته غیږي.
اوس زیاتره طنزونه چې د تلویزیونونو نه یا د رادیوګانو نه کېږي زیاتره د توهین شکل لري.
ځوان شاعر سیف الرحمن تګی خپل شعرونه راوروي.
په گریوان مې شوله توی بدن مې یخ شو اوف کڅوا زرنو بو چنوا.
لنډ حکایت او په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې سمبول له استعارې او تشبیه سره څه فرقونه لري. تر دې هر څلومبی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. محمد حدیث پر دې سر اوروي.
د هیواد تکړه لیکوال او رسپانه لیکونکی محمد سید فیضی د لړم د میاشتې په درېیمه نیټه د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېښه شوې وه د امریکا په متحدو ایالتونو کې وفات شو. ارواښاد فیضی د هیواد تکړه لیکوال و. د تاریخ په برخه کې دوه کتابونه لیکلي وو او شاوخوا زر ادبي علمي او فرهنګي مقالې په دولتي ورځپاڼو کې چاپ کړې وې. ارواښاد څو کلونه په امریکا غږ راډیو کې د دری خبرونو د څانګې مشر و. روح دې ښاد وي. په بلخ ولایت کې بوخدي ادبي او فرهنګي ټولنې فعالیت پیل کړ. دغه فرهنګي مرکز ځوانانو د ادبي فرهنګي او علمي کچې د لوړولو په مقصد جوړ شوی دی. د باختر اژانس د خبر لمخې بوخدي ټولنه به له هغو نجونو او هلکانو سره چې په کلي او بانډو کې اوسي او له تعلیمي فرصتونو لري پاتې شوي مرسته وکړي. دغه مرکز د بلخ ولایت د فرهنګیانو استادانو او ځوانانو په نوښت جوړ شوی دی. تیرونی د ناوړه دودونو او رواجونو د مخنیوي علمی کانفرنس چې د دوه ورځو په مخه د ښځو چارو وزارت لخوا جوړ شوی وو خپل کار پای ته ورسوه. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې کانفرنس کې د جمهوری ریاست، اجرایه ریاست، سترې محکمې او د ځینو وزارتونو یو شمېر استازیو، دینی عالمانو، د ملي شورا غړو، د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون او مدني ټولنو غړو ګډون کړی وو. دوی د دغه کانفرنس په لړ کې په افغانستان کې د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي او توپیرونو، ناوړه دودونو او رواجونو د حالت د څرنګوالي له ټاکلې مودې څخه مخکې د ودونو په باب خبرې وکړې او په هیواد کې د دغه ناخوالو د هوارولو مخنیوي په خاطر ځینې لارې چارې پیشنهاد کړې او په وروستۍ ورځې د پریکړې لیک په صادرولو سره له اړوند ادارو غوښتل چې د دغه ناخوالو د دوام مخه ونیسي.
د ماشوم د ادبیاتو کور د خپل کور د تاسیس 15مه کلیزه په کابل کې ولمنځله. کور لڅو کلونو رئیس د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې فعالیت کوي خو مشرتابه وایي چې چای ملاتړ نه دی کړی. نورال زموږ همکار خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلین زده کړه، روزنه، مطالعه او معقوله بوختیا د ماشومانو د سالم فکری او اخلاقي ودې لپاره مهمه ګڼي او وایي چې که ماشومانو ته دغه اسانتیاوې برابرې شي په راتلونکي کې به پرته له شکه د ټولنې د ستونزو په هوارولو کې رول ولوبوي. دا خبرې د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلینو د دغه کور د تاسیس د 15مې کلیزې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل چې په تیر یو کال کې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پام وړ کارونه ترسره شوي او که حکومت ورسره همکاري وکړي او کنه دغه لړۍ به د ماشومانو د ادبیاتو د مینوالو په همکارۍ پر مخ بوزي.
ما خانه هستیم، خانه خیالی، نه دیوار داریم نه چت داریم.
موش کوریو خو خیالی کوریو، نه دیوالونو لرو او نه چت. افغان دولت او حکومت چې باید لمر سره ملاتړ کړی وای تر اوسه هیڅ ملاتړ نه دی کړی. موږ اوس هم د سړک پر سر یو او خپل کار پر مخ وړو.
خاغلی تورمان وویل د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پوهانو مسلکی ناستې، سیمینارونه او د ماشومانو لپاره تشویقي غونډې جوړې شوي، یو شمیر کتابونه چاپ شوي او د دې ترڅنګ په فیسبوک کې ورته یوه پاڼه ځانګړې شوې چې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او ښه نتیجه ورکړې ده. خاغلی تورمان دا هم وویل چې که له دې پروسې سره مالي او تخنیکي مرستې وشي د ماشومانو په ذهنونو کې به مثبت بدلون راشي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات د ماشوم ادبیات د ماشومانو د سالم فکری ودې لپاره مهم وګاڼه او ژمنه وکړه چې له دې پروسې سره به مرستې وکړي.
مونږ په ټولو معناوو سره له دوی سره همکار یو او غواړو چې د ماشوم روزنې پروسه نوره هم وغځیږي. لنور نړیوالو ادارو نه هم غوښتنه کوله ک سیو د چیلډرن همدا شان نور یونیسف چې په دې برخه کې کار کوي مونږ امید لرو چې هغه سره مونږ غړي کې ونیسو د ترسو مشوم روزنی ته په ټول افغانستان کې زمینه برابرې کړو.
په غونډه کې د سویډن د دوستۍ د ټولنې په استازیتوب رفیع الله انزور د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور ته مبارکي وویله. د غونډې په پای کې یو شمیر وړو او فعالو ماشومانو ته د لا هڅونې په هدف ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
د پکتیا ولایت ګڼ شمیر ځوانان د وطن پال زلمی بنسټ له لارې غواړي کتابونه راټول او بیا یې د پکتیا د دیارلسو ولسوالیو په کتابتونونو وویشي چې په سیمه کې د مطالعې دود پراخ او عام شي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان د دې بنسټ پرانست غونډې ته ورغلی و. د راپور د اورېدلو بلنه یې درکوم.
ډېر کم به را پیدا کړي پښتون سیخ په کتابونو کې وګوره. دوی ټول دی د تاریخ په کتابونو کې لوری او لودن په جغرافیه کې پیدا کیږي. ژر پورته شله ځمکې شته مریخ په کتابونو کې. همدغه کتابونه یې ذکر کوي چې په ډېر لرې تاریخ کې نه په نږدې تاریخ کې پکتیا ولایت د افغانستان په جغرافیه کې یو لاغه ولایتونو څخه و چې دلته به ماشومان ښوونځیو ته نه پرېښودل کېدل. د سړک تیرول به یې په ځان ظلم ګاڼه. پولیس او اردو ته به یې پردی نوکر وایه او د ملکۍ خانۍ په سیستم کې به پردي او غریبو خلکو زامن په کرایه د حکومت په غوښتنه د خپلو اولادونو پر ځای ښوونځي ته لیږل کېدل. که همدې لنډ تاریخ ته وګورو د تیرو څلورو کلونو وړاندې خبر هم وکړو او د ازادۍ رادیو د یو راپور په بنیاد دا خبره هم ثابته شوه چې په پکتیا کې لام خلک خپل لونې له شپږم او اووم ټولګیو هاخوا پورته ټولګیو ته د شرم له وجې له زده کړو را ګرځوي. نو دا کتونکو په خبره چې لام ډېر فرهنګي او فکري کار ته اړتیا ده. وطن پال زلمی بنسټ په پکتیا کې د تاریخ بدلولو بهیر د کتاب ټولولو د بهیر پرانیستي په نوم وکړ. په دې غونډه کې چې سلګونو پکتیاوالو ځوانانو او پیغلو پکې برخه اخیستې وه ژمنه وشوه چې دوی به د دې ولایت په دیارلسو ولسوالیو کې پیغلو او ځوانانو ته د مطالعې لپاره کتابونه رسوي او د کتابخانو جوړولو اقدام یې کړی. د وطن پال زلمی بنسټ د کتاب ټولولو د بهیر مشر فیدا محمد باران وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې یوازې د فیسبوک او په پکتیا کې د ځینو فرهنګي ډلو ټپلو سره د لیدنو پر اساس تر 5000 زیات کتابونه ټول کړي او د دې پرانیستي څخه وروسته به دغه کمپاین ته دوام ورکړي او په راتلونکي نږدې وخت کې به په هر ولسوالۍ کې یوه یوه کتابخانه جوړوي.
موږ نن د کتاب راټولونې د کمپاین بهیر رسمي پرانیست غونډه وکړه. تر دې وړاندې موږ ازمایشي پړاو تیر کړی و. هغلته موږ تقریبا شاوخوا 5000 ټوکه کتابونه راټول کړي. موږ غواړو د کتاب راټولونې نه وروسته د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړو تر څو د پکتیا د ټولو ولسوالیو ځوانان ترې په وړیا ډول استفاده وکړي. نن یې یعنی تر اوسه دا کمپاین ښه ځلیدلې. موږ ډېر کتابونه راټول کړي او په دې هڅه کې یو چې دا کتابونه لا ډېر شي.
نوموړی وایي چې د کتاب ټولونې د بهیر دا کار د پکتیا پیغلو او ځوانانو په شریکه پیل کړی. د پاللو لپاره یې ډېر ښه منظم میکانیزم لري او دوی به په دې وتوانېږي چې د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې دغه کار وکړي او د ښې نتیجې په پایله کې به یې د افغانستان د نورو زلمیو او پیغلو په مرسته هم نورو سیمو ته وغځوي. د دې بهیر یو بل غړی محمد شریف شریفي هم دا خبره کوي.
یوازینی هدف زما دغه ده له ټولو هیوادوالو نه هغه که د هیواد په هر ولایت کې اوسیږي له دوی مې ځانګړې غوښتنه دا ده چې له دې کاروان سره یو ځای سي او موږ ته وګره کړي تر څو موږ لاخ په مخ لاړ سو. او که چیرې دغه کمپاین په پکتیا کې ښه نتیجه ورکړه موږ به دغه کمپاین نورو ولایتو ته هم وغځو.
دا کتاب ټولولو د دې بهیر لپاره د پکتیا خلک پیغلی او زلمی خوشبین دی وایي چې کچیرته د دوی په دغو هڅو په لرو پرتو سیمو کې خلک له مطالعې سره آشنا شي دوی به غټه لاسته راوړنه لرلې وي. د پکتیا پانتون استاد اسماعیل لاروی هم د دې زلمیو د کار پیلولو ستاینه کوي او څرګندوي چې د دوی په دغه کار سره به په پکتیا ولایت کې د کتاب اخیستنې او مطالعې فرهنګ وده وکړي.
دا واقعا یو نوښت دی. په دې سره به په ولسوالیو کې چیرته چې هیڅ کتابتون نشته هلته به هم کتابتونونه جوړ شي او خلک به د کتاب لوستنې او د کتاب د اخیستنې او همدا ډول د کتابتونونو او کتاب پلورنځیو له جوړېدو سره علاقه پیدا کړي او همدا د مطالعې او د کتاب د مینی فرهنګ وام شي.
نو وړي دا هم زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګر او مشرانو په غاړه هم دروند مسؤلیت پروت دی، که په خپله په وس نه وي پوره چې لرو پرتو سیمو ته او خپلو کلیو ته کتابونه ورسوي، په داوطلبانه ډول دې له دې بنسټ سره مرسته وکړي او کتابتونونو په جوړولو کې دې د زلمیو لاسنیوی وکړي. یو ځل بیا استاد لاروای،
نو نور کتابونو او امکانات ته هم ضرورت ته زما له چارواکو نه او شتمن نه دا غوښتنه ده چې له دوی سره په دې کمپاین کې همکاري وکړي، دې پروګرام کې ورسره مرسته وکړي. یوازې د کتاب مرسته هم مهمه نه ده، هلته د ځای په موندلو کې قومي مشران، ولایتي شورا وکیلان، همدا ډول د پارلمان وکیلان، دوی کولی شي چې په ولسوالیو کې د کتابتون لپاره یو مناسب ځای ورته انتخاب کړي او همداشان له دوی سره د الماریو، میزونو او څوکیو مرسته هم وکړي چې دا کتابتونونه اقلن هغه اړین وسایل او تجهیزات باید په لومړي سر کې ولري.
د ده په خبره چې که چیرته په پکتیا کې د کتابونو د پیر او پلور او د دې ډول کتابخانو جوړولو پروګرامونو دود وده وکړي او مطالعه عامه شي، په دغه ولایت کې به په ډېر نږدې راتلونکي کې ښې او وړ هستۍ او استعدادونه ولري. د چارو کتونکي دا وایي چې په دې سیمو کې د ځوانانو د بوخت ساتلو لپاره او جګړې له منځه وړلو یوازینی حل لار کتابتونونه جوړول دي، چې په دې سره به د وخت په تیریدو د کتاب د مطالعې له وجې هغه زلمي چې زده کړې لري او د وسلوالو په لیکو کې دي، د علمي او معلوماتي کتابونو تر لوستلو وروسته په دې وپوهیږي چې دوی ولې او د چا لپاره جګړه کې ښکیل دي، چې پایله به یې له جګړې د مخ اړول وي.
ظرفای سرکش په افغانستان کې د یوې راپویونکې جوړې د ژوند په باره کې د ازادي راډیو مستند فلم دی چې تیره اونۍ په کابل کې د مستندو فلمونو په فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. زموږ همکار خان محمد سین چې نندارې ته ورغلی و په اړه یې رپورټ لري، پام مو ورته راړوم.
انتحار و کشتار، اختطاف و دزدی در کوچه و بازار، خودسوزی زنها.
ضربهای سرکش د ازادي راډیو جوړ شوی مستند د یوې رپویون کې سندرغاړې جوړې د ژوند په حق لدی چې د هرات د ښځو د نړیوال فلم په فستیوال کې نندارې ته وړاندې شوی و. دغه مستند د یوې افغان نجلۍ د پارادایش ژوند په باب چې په سندرو کې له بې عدالتۍ، تاوتریخوالي او تبعیض څخه چغې وهي جوړ شوی او ښیي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصلول څومره ګران دي. د دغه فلم یوه ننداره کوونکې مریم صالحی ضربهای سرکش د ټولنې له واقعیتونو سره سم ګڼي او وایي چې دا مستند کولی شي چې د افغان مېرمنو په ژوند کې بدلون راولي.
تعداد از مردها را اونجا مواجه شدم و دیدم که اونا خودشان حفظ
دی وبل لیوشمیر نارینه و سرمخ شم و اومی لیدل چه افسوسی کاوه چه اوی مرمنه پا پرده سویل او خپل استونزه سنگ بیانوله. دا مثلا نارینه حس کوله، دا حس کوله شی چه جر نه بلکه پا تدریجی توگا خو او مثبت بدلون راولی.
تدریجی میتونه تغییر مثبت خوب را داشته باشه.
مرمن صالحی وای دا ډول مستند او نور فلمونه باید په هر سیمه کې نندارې ته وړاندې شي، سو په لیدوی افغان نارینه پوه او د ښځو پر وړاندې خپل چلند بدل کړي. د هرات د ښځو د فلم نړیوال فستیوال د افغانستان له سینما سره د ملاتړ او د ښځو د حقونو او جنسیتي برابرۍ په مقصد د کابل ښار په باغ بابر کې تنظیم شوی و. دغه فستیوال چې د تېرې چهارشنبې په ورځ پیل شوی و، په لسګونو مستند او افغاني او نړیوال فلمونه چې د ښځو پر حقونو سرخېدل نندارچانو پکې ننداره کړل. ضربهای سرکش د دې فستیوال غوره مستند و. ضربهای سرکش په 2015 میلادي کال کې د ازادۍ راډیو د آسمان کبود د پروګرام چلوونکي امید مرزبان جوړ کړی دی. دغه مستند په خاطر دی د چک جمهوریت د پراګ په ښار کې نندارې ته وړاندې شوی و او د دوهم ځل لپاره په کابل کې خلکو ننداره کړ. د دغه مستند دوه ننداره کوونکي سید هاشم سعیدی او محمد یحیی وایي چې د ښځو د حقونو د تامینولو لپاره باید مبارزه دوام وکړي.
فلم خوبی بود، از آن جمله فیلمی که
ش فیلم نو په تیر هغه فلم چې شذ او نارینه پکښه و. فلم شایي چې ژوند باید دومره سخت و نه ګڼل سي، له ستونزو سره باید مبارزه وسي او خلکو ته قناعت ورکړل سي تر څو دغه بهیر بدل کړو.
د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې افغان مېرمنې تر ډېر ځایه د تاوتریخوالي قرباني شوي او دغه فلمونه کولی شي چې د تاوتریخوالي منفي اړخونه څرګند کړي، سو له دې چلند لاس واخیستل شي. د دې کارپوهانو له ډلې عزت الله برکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سینما له کارکوونکو وغوښتل چې دا ډول فعالیتونه پراخ او خلکو ته وړاندې کړي.
افغان طنز لیکوال محمد عارف ننګیار ناشنا د طنزونو څلور ټولګي په دې وروستو کې چاپ کړي دي او پنځه نورې تر چاپ لاندې دي. ښاغلی ننګیار د خپلو طنزونو لومړۍ ټولګه دولس کاله له مخه چاپ کړې وه. نوموړی وایي که مې ټول طنزونه چاپ کړم ممکن شل ټولګي شي. د ښاغلي ننګیار سره مې لنډه مرکه کړې ده، پام ورته را اړوم. ننګیار صاحب، ستړی مسې او د تا خو کله ناکله غږ د ګولی اچار په خپرونه کې خلک اوري، مبارکي درته وایم. د دو نویو چاپ شویو یا د څلورو نویو چاپ شویو ټولګو د طنز د ټولګو چې په دې وروستو کې مو چاپ کړي دي، زه چې څومره خبر یم ستاسو لومړۍ ټولګه ډېر کلونه مخکې چاپ شوې وه. د هغې په حیسه کې مې یو څه راته ووایاستئ، دوهمه ټولګه مو کله چاپ شوې ده او په دې وروستو کې مو د طنز څو ټولګې چاپ کړي دي؟
مننه. زه لومړی تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او خپل احترامات وړاندې کوم. زما د طنزونو لومړنۍ ټولګه چې د اوس نه صاحب تر عنوان لاندې چاپ شوې ده، دا تقریبا دولس کاله مخکې وه او خلکو ډیره خوښه کړله او ډیر زر د بازار نه ورکه سوله. هغه ټولګه تقریبا پنځه شپږ کاله وروسته بیا ما د طنزونو بله ټولګه چې د تخنوم د تر عنوان لاندې وه هغه مې چاپ کړله. نو لغه وروسته دا اوس د سرمحقق مایدین هاشمی او د ما کشر ورور حکیم بشارت دی ته وهڅولم او ان چې دې ته مجبور کړم چې خپل طنزونه په یو قسم سره منظم کم راټول کم او د کتابونو په شکل باندې د مجموع په شکل چاپ کاندي راته. نو په دغه لړ کې تر اوسه پورې زما دوه نورې مجموعې نوې چې یو د اشخانه لیکونو تر عنوان لاندې ده او یو هم د بهر ته د تللو تعویز، دا دوه مجموعې نوې چاپ شوي او هغه دوه نورې د دویم ځل لپاره چاپ شوي دي.
او تاسو ته مبارکي وایم او د طنز مینوالو ته هم یو ډیر ښه زیری ده. راځه ننګیار صاحب، داسې وکړه یو بل زیری مور باندې وکړه، او هغه دا چې څومره نورې ټولګې مو مطبعې ته سپارلې دي د خپلو طنزونو، ستاسو د طنز لوستونکي او مینوال به خوشحاله سي په دې باندې؟
زه به د یو خبره دلته د تاسو د خبرونې له لارې نه دا وکوم چې هغه د ازادۍ راډیو نه ډېره زیاته مننه کوم چې د دې د خبرونو خصوصا د ګوړې اچار د خبرونې له لارې نه زه مجبوره سوی یم او یا می کارم دا و چې زه باید وکړم سر ته ورسوم. نو ما ډېر طنزونه ولیکل او هغه مختلفو شکلونو کې دي. نو په دې اساس زه د ازادۍ راډیو هم مشکور یم، پوروړی یم. دغه د راډیو پروګرام د ازادۍ راډیو پروګرامونه د دې سبب شوي دي چې زما مختلف قسم کې طنزونه خلق کم او ټولنې ته وړاندې کم. ډیرو خلکو زما طنزونه د راډیو له لارې اورېدلي، خو یو ځل اورېدلو باندې د سړي ذهن کې یو څه نه کښېني. نو اوس مې هدف دا ده چې دغه طنزونه چې ما د راډیو له لارې نه خپاره شوي دي، د پروګرامونو له لارې خپاره شوي دي، دا راټول کړم او د مجموعو په شکل یې هېوادوالو لوستونکو ته وړاندې کړم. په دې کې تقریبا یو علاوه له د څلورو مجموعو چې چاپ شوي دي، پنځه مجموعې نورې تر چاپ لاندې دي. او که ژوندی وم او تاسو سره، نو زړه مې ده چې تر لشلو نه به هم زما د طنزونو مجموعې ډېرې شي،
یعنی پنځلس به نور هم چاپوئ.
نو قصد خو دا چې انشاءالله چاپ یې کړو. هغه خپرندویه ټولنه چې ده هغه د دې وعده راکړې ده چې تاسو څومره ولرئ موږ چاپو، هغوی د چاپ ته تیار دي. نو اوس دا په ما پورې اړه لري چې زه څومره کولی شم دوی ته مواد تیار کړم، سره منظم کړم او ور یې کړم.
ننګیار صاحب، یو عمر مو د طنز تجربې وکړې، په مجموع کې یو څه راته ووایاستئ. دغه نن سبا چې کوم څه د طنز په نوم باندې لیکل کېږي، دا څنګه دی ستاسو له نظره طنز ته څومره ورته دي، طنزونه دي نه دي؟ څه نظر مو ده د طنز په حیثه کې ځوانان کومو مسایلو ته باید ډیره توجه وکړي؟ د طنز په لیکلو کې په مجموع کې کوم ټکي ډیر مهم دي؟
د طنز خو خلک مختلف تعریفونه کوي، خو ما په نظر باندې طنز څه ده؟ دا د انتقاد یوه ډیره ښه وسیله ده او یوه ډیره ښه طریقه ده د انتقاد لپاره. دا د جامعې د ټولنې د خلکو د ناخوالو د مشکلاتو د دردونو د اظهارولو دپاره یوه ډېره ښه وسیله ده طنز. مخکې چې کوم طنزونه مونږ د راډیو افغانستان اورېدل، په هغه وخت کې هغه یوه راډیو وه، په هغه وخت کې هم دغه طنزونه ډېر وو، خو هلته یو مشکل پکې و چې همیشه به طنز په ضعیفه سړی کېده، په مامور، په چاپلاسي، په تاویلدار. مونږ ما خپله کوشش وکړو د هغه ورځې نه چې ما په ازادي راډیو کې د ګوړې اچار تر نامه لاندې خبرونه شروع کړه، او یا دغه نه مخکې ما چې کوم طنزونه لیکلي دي په پېښور کې، هغه په غټانو باندې، حتی د تنظیم په مشرانو باندې ما طنزونه کړي. تاسو کولی شئ په صاحب نصب مجموعه کې هغه ولولئ. دا د دې لپاره چې زه هغه سنتو ته تغییر ورکړم چې یعنی طنز خاص دی ضعیفو خلکو دپاره ده، نه، ځکه چې دا طنز چې ته کوې دا د اصلاح دپاره ده، او اصلاح باید له پاس را شروع شي. تر هغو چې ته رئیس اصلاح نه کړې، د هغه مامور نه اصلاح کړې. په طنز کې توهین د اشخاصو، د سازمانونو، د قومونو، زما له نظره دا یو مردود عمل ده، دا ډېر بد کار ده. تاسو ویل چې اوس طنز، اوس زیاتره طنزونه چې د تلویزیونونو نه یا د راډیوګانو نه کېږي ډېر ښه طنزونه هم شته، خو زیاتره د توهین شکل لري. خلک غواړي د دغې لارې نه هغه کسان چې د دوی یا بد ایسېږي او یا هغه څوک چې د نورو سره سیاسي مخالفتونه لري، نو د دې لپاره چې هغه مخالف جهت توهین کې د خلکو دپاره په مخ کې سپک کې تحقیر کې، نو دوی بیا په هغوی ته کنځل کوي او قسم دوی ورته طنز وایي، خو زه هغه ته کنځل او تحقیر سپکول وایم.
ډیره مننه ننګیار صاحب، کور مو ده.
او تشکر، تاسو هم ډیره زیاته مننه. خیر اوسې.
آزادي راډیو مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
سیف الرحمن تګی د پکتیا ولایت زلمی شاعر دی. نوموړی هغه شعر ښه ګڼي چې ښه پیغام ولري. تګی دا هم وایي چې که شاعر د ښه فکر تولیدونکی ونه اوسي، ټولنې ته ستونزې راولاړولی سي. تاسو یې له داود تپان سره مرکه واورئ. تګی نورې ډېرې خبرې هم لري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، نن په پکتیا کې ځوان تان او کومره شاعر را سره ناست دی. له ده سره خبرې کوو، د زړه خواله به واورو، د شاعرۍ په اړه به ور سره وغږیږو. که څه هم دی له عمره کم دی، خو شاعري په ښه ده. په یو بیت کې وایي: زه په جهان تګی پیدا کړم، دا زما له بخته ده اوبه اوبه. نو د اوبه اوبه شاعر ځان را معرفي کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیف الرحمن تګیم، د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالی اوسیدونکی.
د خپل عمر په اړه په اول سر کې راته ووایه، ځکه اوریدونکو سره به دا تلوسی چې د غږ نه مشر ښکاري ولې د رنګ نه کشر.
30 کلن یم.
شاعري ته د څنګه مخه کړه؟
شاعري ته د زیات شوق او علاقه له مخې، او زیات د شعر د کتاب د مطالعې وجوه چې شاعري ته مې مخه کړه. زیات شوق مې لاره. په اوله وخت کې مې د رحمان بابا کتاب پیدا کړی و چې هغه مې ډېر مطالعه کړ، ډېر نه متاثر سوما چې شپږم ټولګي کې ومه شعر مې ولیکه. لومړی شعر مې استاد ته لیکلی و، له هغې راهیسې مې شاعري پیل کړله.
ولې د شعر نه متاثر سوې؟
د رحمان بابا شاعري به تاسو ته خپله معلومه وي چې ډېره یو صوفیانه شاعري ده، او داسې یو څه کې بیان کړي دي چې هغه یو پیړۍ وروسته هم امکان لري وچلیږي. چې داسې یو صوفیانه شاعري ده چې هیڅ لاری نه بندیږي، او روانه شاعري ده. یو بیت ده چې هر ونه خپل خپل میوه نیسي، په نارنج کې می انار لیدلی نه ده.
خپل د شعر ولې کڅه احساس تې کوم؟
اوله کې خو په شعر نه پیدل ما، ځکه چې دومره ور سره بلد نه و، شعر مې لیکلی نه و. بیا هغه وخت کې مې صرف یو د رحمان بابا کتاب پیدا کړی و، نو هغې له مخې داسې و، هغه پخوانی کتاب و، غزل نه و په لیکل شوی، نوم یې نه و ورکړی، رباعي ته یې نوم نه و ورکړی، څلوریزو ته یې نوم نه و ورکړی. نو ما په هغه پله باندې چې په سلا لابم سم نه پیدم خو بیا شعر میں ډیر مطالعه کو پوهیدم چې دا شعر باید دومره سی او دومره بی نو داسې پداسی لابو هم نه پیدم هغه چې زیات می مطالعه کړی هغه لوجه چې هغه رقم ته شعر می ولیکه
اوس یو غزل دی اوریدونکو دی ذوق خړو بيدو لپاره راته ولول
ته بیت نو چې زمانہ وا درنو بو چنوا زمانہ وا درنو بو چنوا کرخسار و د زرو کنڈولی و که هغه وا درنو بو چنوا پگریوان مشول توی بدن می یخ شو اوخ کڅوا درنو بو چنوا تگه نوم تگه شما خایستوا درنو بو چنوا
اوس په شعر کې مطالعه څومره خوند درکوي یا څومره مطالعه لري سي شعر د شعر د کېدو لپاره
که درته یم چې د درسي کتابونو مم زیات دي خو بیا مر سره سره د شعر مطالعه زیاته لرم په اوس مهال کې د پسرلی صاحب کتاب ګورم او د حمزه صاحب کتاب مطالعه کوم او دا رقم ته د ناګار صاحب د نور دسي تکړه تکړه شاعرانو کتاب مطالعه کوم چې پاره کې زه غواړم چې خپل شعر ملا هم خسي خو نه ده به سر یو نفر کوشش وکړي شاعر کوشش وکړي تر څو د خپل شعر د کې دو دي پاره خه کتابونه مطالعه کې د خو استادانو د خه شاعرانو کتابونه وګوري
څه ډول شعرونه خوان در کوي یا خپل لیکي
خپل لانه مرته رسیدلې خو ماته بس سو پیانه شاعري وي ډیر خوند راکي
ته خپل شاعري کوي څه ډول شاعري کوي
اوس خو بس زه داسې روانه شاعري کوم داسې خو انشاءالله دې نو وروسته به زیات کوشش کوم تر څو داسې یو شاعري وکړم چې په هغه کې یو څه موجود وي او خلک پند تر واخلي کوشش کوم چې داسې په چوکاټ کې شاعري وکړم او داسې ښه شاعري چې لکه ښه استادانو چې کړی دی ما به تل دا کوشش وي چې ښه شاعري وکړم انشاءالله
ته وایي د تاثر په اساس باندې شعر لیکل کېږي داسې یو شعر سي تاثر دې اخیستی یو شعر دې لیکلی
نظم مو چې ما خوبونو ته پرېږدي نه ستا خوږې سترګې ګورګورې بس را جګ شه ما وایم زه د نیمې شپې سندرې او تا رازونه مې پشا کړې د زړونو انځورګرې بس را جګ شه ما وایم زه د نیمې شپې سندرې زمانې زه در په در کړم زړه زما دی وینې وینې نه زه تا کله لیدی شم نه ته ما وینې شیرینې هیڅ زړه سوی په چا کې نشته دلته زړونه دي ډبرې بس را جګ شه ما وایم زه د نیمې شپې سندرې زه د یو بنده تابع یم له ژوندون څخه ستومان یم زما یې هر څه جذب کړي د چا حسن ته حیران یم زما د زړه بازې نیولی د یو چا سترګې ښکارګرې بس را جګ شه ما وایم زه د نیمې شپې سندرې دا یو څه کړی راته یاد دی
مننه ته د نیمې شپې سندرې وایې اورېدونکي به دا هیله هم لري چې په دې وپوهیږي د شعر لیکل سخت دي که اسان
د شعر لیکل اسان زیاته مطالعه چې څوک کوي هغه ته اتمن اسانه دي خو یو خبره ده چې شعر لیکل مسؤلیت هم غواړي او باید سړی ارزونه هم وکړي په یو نگاه سخت دي په یو نگاه اسانه دي چې هر څوک هم شعر لیکی سي خو مهم د خلکو پوهاو نه ده مهم چې خلک پوه سي هغه ښه شعر ده نو سخت شعر هغه ده چې خلک پوه کړي
تاسو اوس ماته دا ووایئ چې د شعر پیغامونه یا د شعر جوړښت به څه ډول واوسي
د شعر پیغامونه د ما په نظر خو پسرلی صاحب ښه پیغامونه راوړي دي لکه اوړي هوښیارانو ته تل خپل خلک پوخ چې شي په څانګه سمر پیټی شي نو داسې یو ښه پیغام وي کې دغه ته یو ښه شعر لیسو چې یو خلک په پوه شي اوس لکه د رحمان بابا چې هر ونه خپله میوه نیسي په نارنج کې مې انار لیدلی نه ده داسې یو پیغام راوړل د ښه شعر ما بېلګه ده
ته خپله هم په شعر کې داسې کوشش کوې چې یو څه پیغام ورسې
زیاتره مې دغه کوشش کړی دی انشاءالله
ځینې بیتونه راته ویلی سي د بېلګې په ډول
داسې به په یاد نه وي راته لاس په غوږ کېږدي ټپې سندرې وایي له یو شپون سره رمې سندری وای کلیوال خلق په دې زما خوخیږي کلیوال خلق خوږی سندری وای یو چا ټول مې پیل ته ول چې ما ولې تګ هم جکښې د شپې سندری وای نو دسې کې دغه کې دسې خاص پیغام نه لرم خو دماغی پاره به ښه پیغام کې خو ما تاسو ته ویل ښه شعر هغه شعر دی چې اورېدونکی سړی پوه کړي که نه
څوک ولې شعر کېږي
خو مخکې مې وویل چې دما زه خپله درته یم دما علت د زیاتې مطالعې وجه او د شعر سره زیاته علاقه
او ځینې خلک وایي چې مین نشي شعر کېدلی نشي ته خو اوسه پورې اتلس کلن هم نه مین شوی
نه اوس په مین یم ولې نه خو مینه زه د کتاب سره کوم د مور او پلار سره مینه لرم نو د هر شي مینه خو داسې نه ده چې یو د لکه د لیلا او مجنون مینه مینه خو هر څوک د کتاب سره اوس زیاتره خلک د مور سره زیاته مینه لري زیاتره د خدای سره مینه لري د کتاب سره مینه د وطن سره مینه د وطن مینه ده چې زیاتره خلک شاعران کړي دي لکه ملنګ جان او داسې نور
په وروستیو کې یو غزل راته ووایه
غزل به کوم غزل ووایم چې اوس په یول وړه زه څېړی یو یار چینار څوک به شي دمه ورته کې مې خود په لار چینار لاندې شرابي چینه پاس ولاړ خمار چینار او سیوری د حمزه بابا ونه د ناګار چینار او ژیړ کړلو داستا غمو تګی لکه خوار چینار
مننه
تاسو نه هم ډېره مننه
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
نه پویګم د پخوا وختونو ښکاری ولې لږ کار لاس اخیستی وو وږمه جبار خیل راغلی همدا نقل ورسره دی دا وایي خورا ښه پیغام لري راځئ ورته غوږ بشو
زنگل داد هغه زمانو کیسه ده چې خلکو به دیګه غوخه خوړله او د هغې واسطه به یې په څراغ کې سوځوله چې کوټې یې ورباندې رڼا شي په هغه زمانه کې یو ښکاري و چې نښه یې نه خطا کېده ده به یوازې هغه وخت کار کاوه چې وږی به و د خوند اخیستلو لپاره ښکار کول نه خوښول یوه ورځ چې ښکاري په ښکار پسې روان شو او له ښه اوږده مزله وروسته د غره په لمن کې ځنګل ته ورسېد په یوه ډبره باندې کېناست او ونې ته یې تکیه وکړه چې سا سمه کړي دغه وخت یې یوه لویه یېږه ولیده چې د غره د ډډې په نرۍ لاره باندې را روانه ده د وسله را اوچته کړه چې ویې ولې خو بیرته یې کېښوده د هغې ویشتل بې ځایه ور ښکاره شول ځکه ویشتل شوې یېږه لاندې ژورې درې ته لوېده ده ته په لاس نه ورتلله په دې منځ کې داسې وشول چې د نرۍ لارې له دا بلې خوا هم یوه وړکۍ یېږه راڅرګنده شوه ښکاري ته په زړه کې ور وګرځېدل چې په دې نرۍ لاره خو یوازې یوه یېږه تېرېدای شي نو چې څنګه سره مخامخ شي خامخا به په یو بل حمله کوي او دواړه به لاندې درې ته خطا کېږي ښکاري له ځانه سره وویل راځه دا یوه پکې ووله چې بله خو د تېرېدو لاره ومومي او ژوندی پاتې شي وسله یې را اوچته کړه خو یو ځل بیا یې په ځمکه کېښوده ځکه دا ویره ور پیدا شوه چې ډس به یېږې ډېرې وار خطا کړي او دواړه به ژورې درې ته ولویږي یېږې روانې وې او هغه شېبه را نږدې کېده چې دوی به د یو بل مخه نیوله هغه شېبه را ورسېده یېږې یو بل ته مخامخ ودرېدې وربزونه یې سره نږدې کړل لکه له یو بل سره چې څه وایي تر دې وروسته غټه یېږه څملاسته او وړه یېږه ورڅخه واوښته د وړې له تېرېدا وروسته غټه را پاڅېده په خپله مخه روانه شوه ښکاري چې دا پېښه ولیده تعجب یې وکړ له همدې شېبې وروسته یې د حیواناتو ښکار بس کړ دی تر دې وروسته هم ځنګل ته راتله خو د ښکار لپاره نه بلکې د حیواناتو د لیدلو دپاره چې دوی څنګه ژوند کوي او څنګه د یو بل په خوا کې اوسي که به یې په ځنګل کې کوم حیوان په خطر کې ولید او ته به مرسته ورسره کولی شوی مرسته یې ورسره کوله نور یې نو هیڅ غرض نه ورباندې کوو دغه ځنګل اوس هم زرغون دی خلک د همدې ښکاري د خاطرې د درناوي لپاره نه په دې ځنګل کې ښکار کوي او نه د دې ځنګل ونې غوڅوي ۶
په تیر ادبي باس کې مو واورېدل چې سمبول څه ځانګړنې لري. په نننی باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د سمبول او مجاز د ځینو ډولونو په تفاوتونو راته غږیږي. پام ورته راړوم.
ډاکټر صاحب، د سمبولونو په حصه کې یو تصور چې پخوا موجود و او ځینو ادب پوهانو به بحث ورباندې کوو، دا به د اختناق او د استبداد زیږنده باله. واقعا داسې کوم څه ده دا سمبول؟
نه، سمبول د اختناق سره اړیکه نه لري. ممکن کله کله به داسې شوي وي چې شاعر د یو اجتماعي یا د ټولنیز جبر د عمله خپله خبره کږه کړي وي، نیغه یې وکړي. خو سمبول د سمبول تاریخچه که وګورو یا د سمبول د رامنځته کېدو میکانیزم ته که وګورو، د اختناق سره ډېره اړیکه نه لري. بلکې لکه ما چې وویل چې سمبول د لشعور سره اړیکه لري او لشعوري تجربې په بله ژبه بیانېدلی نه شي. د صوفیانو تجربې که تاسو وګورئ، صوفیان هغسې تجربې بیانوي چې په مادي عالم کې یا په حقیقي عالم کې د هغوی امکان وجود نه لري. دوی مجبور دي چې د خپلو هغو شهودي تجربو دپاره، د هغو عرفاني تجربو دپاره چې دوی ترسره کړي، داسې محسوس مثالونه پیدا کړي چې هم هغه تجربې ورباندې بیان کړي او هم هغه تجربې خوندي شي. په دې توګه کله چې موږ د صوفیانو خبرې اورو یا د لاشعور سره تړلي مسایل اورو، موږ ته په ظاهري لحاظ ګونګ ښکاري. خو دا د دې ګونګولې وجه دا نه وي چې یا شاعر ډارېږي یا صوفي خپله خبره کږه کړي. دې وجه دا وي چې په محسوسو ټکو باندې یا په هغه ژبې باندې چې موږ یې لرو، موږ خبرې ورباندې کوو، په دې ژبه باندې هغه تجربې بیانېږي. نه شاعر یا صوفي یا عارف یا بل هر هغه څوک چې په سمبولیک ژبه خبرې کوي، هغه اړ دی چې لومړی د ژبې ظرف یو سلوی کې د هغو تجربو دپاره چې سمبولیکې تجربې پکې بیان شي. سمبولیزم مکتب په اروپا کې په 1300 یا د 19 پیړۍ په اواخرو کې رامنځته شو، او د هغې نه مخکې ریالیزم او رومانتیزم مکتبونه پاوچ کې و. سمبولیزم خپله د ریالیزم او د نیچرالیزم او د نورو ادبي مکتبونو اروپایي مکتبونو په وړاندې د یو عکس العمل په توګه رامنځته شو. شاعران د هغو مکتبونو ستړي شوي وو، هغوی چې کومې خبرې کولې او هغوی چې څه ویل، دا نور په ادبیاتو کې یا د نوو شاعرانو دپاره مهم نه وو او د هغوی ذوقونه نشول تخنولی. په همدې وجه د ملارمه، بودلر او ریمبو په نامه ځینې شاعران رامنځته شول چې هغوی د سمبولیزم د مکتب ډبره کېښوه. په دې باره کې د استاد غضنفر یوه ډېره جالبه لیکنه هم شته چې هغه د صوفیانو په تجربو او د سمبولیزم په تاریخ باندې خبرې کړي دي، او په هغې کې دا ثبوت کړي چې سمبولیزم د جبر او اختناق پیداوار نه ده، بلکې دا د هنري غوښتنو او د لاشعوري پیښو یا د لاشعوري تجربو د بیان دپاره یو ظرف دی چې شاعران او یا عارفان یې په ژبه کې رامنځته کوي او هغه تجربې ورباندې بیانوي. بله خبره دا ده چې سمبول کله کله د ځینو ادبي صنعتونو او د ادبي میکانیزمونو سره غلط شي. ځینې خلک یې د استعارې سره غلطوي، او ځینې د تمثیل سره، او ځینې د نورو ادبي صنعتونو او میکانیزمونو سره. خو اصلي خبره دا ده چې سمبول د دغو ټولو نه توپیر لري. مثلا د تشبیه سره خو باید غلط نه شي، په تشبیه کې دوه خواوې ډېرې څرګندې او معلومې وي. او د استعارې سره یو فرق دا دی چې په استعارې کې د تصویر سره قرینه هم وي. مونږ وایو چې نو دا تصویر استعاري تصویر دی، خو په سمبول کې د نه قرینه وي او نه د تصویر غایب بڑخ. بل دا چې استعاره په لفظ کې وي، یو کلمه د بلې دپاره ټاکل شوي وي، خو په سمبول کې خپله د سمبول کلمه د یو پراخ مفهوم دپاره ټاکل شوي وي. یعنی استعاره د ژبې په برخه کې تشریح کیږي او سمبول د مفهوم سره اړیکه لري، د یو لوی مفهوم دپاره استخدام شوي وي. بل دا چې په استعاره کې د تصویر دواړه اړخونه تشبیهي وي. مثلا موږ د زړه په ځای سور سات وایو، لکه ورڅې وایو چې لمر ویښ شي شپه د نور په غشي، ولا د وړانګو په ځای د نور غشي وایو. خو په سمبول کې د تصویر دواړه اړخونه ایډیا وي، مچ کېدای شي تشبیهي اړیکه ولري او کېدای شي وینه لري. استعاره چې دی لنډه شوې تشبیه دی، چې تشبیه رو لنډه شي. سمبول چې دی د مفاهیمو او تصوراتو یوه مجموعه ده. استعاره چې دی د خپل ځای ناست یا د هغې کلمې دپاره چې دا ورته استعاره شوي، د هغې سره د یوې علاقې یا د یوې قرینې په مرسته تړلي وي. خو سمبول چې دی آزاد تصویر دی، د خپل مفهوم سره په هېڅ علاقې یا په هېڅ قرینې نه وي تړلي. استعاره د یو خارجي مفهوم ځای ناست دی، او سمبول د تجربې سره یا د مفهوم سره ذاتي پیوستون لري، ورسره یو شان وي. او استعاره پټ شباهت دی سیمبول چې د ژور مشابهت وي د مفهوم او د تصویر ترمنځ، تشبیه یا استعاره یا نو تصویرونه چې ډېر روښانه وي، صریح وي، موږ په سونه سره موندل شو. خو سیمبول چې وي نامحدود، ګنګ او مبهم وي. استعاره یا تشبیه یا نور مجزي عقلا یو یا دوه مدلولونه لري، خو سیمبول ګڼ او ډېر زیات مدلولونه لري. استعاري چې دي کله کله په جزوي او وړو شیانو باندې دلالت کوي، خو د تصویر معنا ډېره د کلیاتو سره او د لویو شیانو سره اړیکه لري. بله خبره دا ده چې استعاره شعوري هڅه ده، په شعوري ډول رامنځته کېږي، خو سیمبول د لاشعور سره اړیکه لري. موږ په استعاري کې په شعوري ډول یوه معنا پټوو، مثلا په شعوري ډول د زړه په ځای سور ساعت وایو، یا د وړنګ په ځای د نور غشي وایو، خو په سیمبول کې معنا په غیر شعوري ډول پټ کېږي. او بله دا چې استعاري چې دي د تکرار او د ډېر ویلو په صورت کې ابتزال تجزی او کېدای شي مړی شي، خو سیمبولونه چې دي هر څومره چې تکرار شي نوې معنا شیندي او دغسې متداوم او روان او جاري حالت لري، مړه کېږي نه. یو بله خبره دا ده چې د تمثیل سره هم سیمبول پر کړي. تمثیلونه داسې دي چې شاعرانو د یو مفهوم دپاره له پخوا څخه په ذهن کې په شعوري ډول ځینې کوډونه او سیمبولونه ټاکي، او بیا هغه سیمبولونه د یو روایت یا داستان په شکل د کرکټرونو په شکل تمثیل وړاندې کوي، د ده نظریه وړاندې کوي. لکه ډېر مشهور مثال یې د منطق الطیر کتاب دی چې په هغه کې سیمر، طوطي، هدهد او اوو مقامات د وحدت الوجود نظریه تشریح کوي چې سفیان څنګه د فنا حالت ته رسیږي. او دا هر یو داسې تصور کېږي چې د پخوا څخه شاعر په ذهن کې ټاکلي چې مثلا د لوی ذات دپاره بس د سیمرغ تصور وي، د طوطي به د دیشي سمبول وي، مرغان به د مریدانو سمبول وي، اوو واده به د اوو مقاماتو سمبول وي، د پخوا څخه ورته تصویر شوي. مګر سیمبولونه په لاشعوري ډول د لاشعور یو فوران دی، لکه د مولانا په دیوانی کبیر یا مثنوي کې چې ځینې تصویرونه په فوراني ډول راغلي او په الهامي ډول او سیمبولونه جوړ کړي. ځکه نو تمثیل چې دی د خپل مفهوم سره پیوست اړیکه لري، مفهوم یې موږ پیدا کولی شو په اسانۍ سره، او د سیمبول مفهوم او مدلول شوي پټ او ژور وي. مثلا که تاسو د استاد پسرلي یو بلګه ولولئ د تمثیل په باره کې چې د آزادۍ او د اسارت نظریه پکې تشریح کړي، هغه وایي چې په قفس کې مې بلبل ولید پر کاله، ور نږدې شوم چې خبر رېشم له حاله، پنجرې ته یې مخوکه اچوله، له حسرته یې واخسر له دیواله، ما وي څنګه په ژړا یې راته وایه، د ګل یاد یې جوړوي که خپله ځاله، وایي خپله ځاله هر چا ته جنت وي، هر یو ژوی په خپل کور کې وي خوشحاله، لیونۍ عشق کړي د کور اندېښنې هېرې، سر و کار یې کړي له حسن له جماله، خو تر هر څه چې خوږه وه آزادي وه، د کافر د سی کوونو زی لباله، کور به څه کړي، بن به څه کړي، ګل به څه کړي، چې محروم شي لکه زله استقلاله. په دې شعر کې دا تمثیل دی، قفس، بلبل، پر کالی، پنجره، مخوکه چول، او د ټولې خبرې په یو تمثیل کې راخیستل شوي، او کرکټرونو د استقلال، د آزادۍ او د استعمار مفهومونه تشریح کړي. خو په سیمبولیک اثر کې دغسې نه وي. په سیمبولیک اثر کې اول خو معنا ډېره پټه وي، بل دا چې په سیمبول کې راټول وي د یو داستان او د کیسې په شکل ممکن نه وي، او د مفهوم تجسم خصوصا د لاشعوري مفاهیمو تجسم په یو تصویر کې شوی، په داسې تصویر کې چې هغه د هر لوستونکي لپاره بېله معنا لري.
ډاکټر صاحب، د دې په خاطر باندې چې لا واضح سي، کېدای سي یو مثال د سیمبول راته ووایاست چې همدغه ځانګړنې چې تاسې مخکې توضیح کړې او دغه تفاوتونه هم چې وروسته توضیح کړو چې دا ټول پکې بیان.
مثلا د استاد پسرلي یو بیت چې سین به ولې بېما یو مستیږي نه، غوټې تړلې دي په غر پورې. دلته غر، سین، سیمبولونه دي. سیمبولونه ځکه دي چې دغه نه بیل بیل مفهومونه اخیستل کېږي. کېدای شي یو سړی د خپلو دروني حالاتو په پام کې نیولو سره، مثلا عارف دی او د یو لوی پیر مرید دی، هغه کېدای شي د غر نه د پیر معنا واخلي او د سین نه د مرید معنا واخلي. یو سړی کېدای شي د غر نه د ټولنې معنا واخلي او د سین نه د فرد معنا واخلي. یا کېدای شي یو صوفي د غر نه د لوی ذات معنا واخلي او د سین نه د خپل د صوفي د عارف معنا واخلي. یا کېدای شي موږ او تاسې د غر نه د علم او د عالم یا د یو لوی نابغه او د عالم معنا واخلو او د سین نه د علم معنا واخلو. یا کېدای شي یو سړی عاشق دی، د غر نه د خپل محبوب معنا واخلي او د سین نه د عاشق معنا واخلي. دغسې په دې غره او سین کې دومره ګڼ مفهومونه روزه شوي چې د لوستونکو په تعداد باندې دا بلفیل کېږي او مدلونونه یې ګڼ دي. په دې لحاظ دلته غر او سیند سمبولیک ارزښت لري. هغه هلته چې د بلبل او د قفس مخوکه اچول کیسه ده، هلته یو نظریه تشریح کوي. سمبولونه د یوې ټاکلې نظریې د استقلال او د اثارت د نظریه د تشریح په خدمت کې دي. خو دغه هلته چې دغه دوه ټکي دي، د یوه مبهم او نامعلوم تصور په خدمت کې دي چې هغه دیار لستونکو سره بیل بیل دی. دغه تفاوت د سمبول او د تمثیل
کورماتان ډېر زیات مانه.
ډېره مننه محمد صاحب.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com